ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادۍ راډیو 15 دقیقې بحث مه هیروئ. خو تر دې مخکې په مو کړې خبرونو لنډیسته. ملګرو ملتونو د افغانستان په لویدیځ کې د وروستیو زلزلو د زیانونو په اړه تازه ارقام خپاره کړي چې د مرګ ژوبلې لوړې شمېرې ښیي. د ملګرو ملتونو اړوند د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یو چاپ یو خبر پاڼه کې چې بیګا په خپله ویب پاڼه خپره کړې ویلي، د اکتوبر د 15 ترمنځ د دریو زلزلو په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسان مړه شوي او نږدې 2000 نور ټپیان دي. مخکې له دې زلزلې د مړو شمېر 1300 تنه ښودل شوی و. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې 245 بې سرپرسته ماشومان چې کورنۍ یې له لاسه ورکړي دي موندلې دي. اوچا په یوه بیان کې همداراز ویلي، له 400 زیات بې سرپرسته د پاخه عمر لرونکي او 218 معلول کسان چې وروستیو دریو زلزلو زیانمن کړي موندلې دي. خیریه ټولنې وایي د بشري مرستو کاروانونه چې له څو ورځو راهیسې په مصر کې درېدلي و، نن له غزې سره د سرحدي سیمې رفح پر لور وخوځېدل. رفح د غزې یوازنی سرحد دی چې اسرایل نه اداره کوي. د غزې ترانګ د اکتوبر په 1 پر اسرایل د حماس د افراطي ډلې له خونړي برید وروسته کلا بند شوي او له څو ورځو راهیسې د اسرایل تر پرله پسې بمباري وړاندې ده. ایران د هغې کښتۍ عمله چې د پاناما بیرغ پرې رپېده او تیر کال ضبط شوي و ټول په 22 کاله بند محکوم کړي دي. دولتي رسنیو نن خبر ورکړ چې دا حکم د بندر عباس انقلابي محکمې ورکړی، خو په خبر کې سمدستي نه دی ویل شوي چې د کښتۍ څو تنه عمله درلودله او څوک په څو کاله بند محکوم شوي دي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې منګولیا ته په ماتې ورکولو سره د نړیوال جام او آسیا جام د ګروپي پړاو لوبو ته لار ومونده. نن په دوهمه لوبه کې چې د منګولیا په پلازمېنه اولن باتور کې ترسره شوه، افغانستان منګولیا ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د نړیوال جام او آسیا جام په ګروپي پړاو کې به افغانستان له قطر، هند او کویت سره په یوه ګروپ کې وي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د جمعې په ورځ د تلې په 21 په هغه ورځ چې په بغلان کې د زلزلې ویره خوره وه، د دې ولایت د مرکز پلخمري په یوه جومات کې درنې چاودنې خلک وترول. دا چاودنه چې د پلخمري سیلو ته نږدې د امام زمان په نوم جومات کې وشوه، په دې جومات کې شیعه مسلمانان د خدای د عبادت لپاره راټول شوي وو. په پیل کې د دې چاودنې له کبله د لسګونه خلکو د مړینې او د لسګونه نورو د ټپي کېدو خبرونه ورکړل شول، خو وروسته د طالبانو سیمه ییزو چارواکو وویل چې 8 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. ازادي راډیو دا ارقام په خپلواک ډول نشي تاییدولی، ځکه په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د رامنځته شویو خنډونو له وجې خبریالان د دقیقو معلوماتو د ترلاسه کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دې حملې پړه د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه ومنله. پر شیعهګانو په کابل، هرات او نورو ولایتونو کې د تیرو حملو پړه هم همدې ډلې منلې وه. ملګرو ملتونو او متحدو ایالتونو دا حمله وغندله. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ وویل چې د افغانستان شیعهګان له تاوتریخجن افراطیت څخه ډیر رنځګالي او ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې د برید له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا هم په یو بیان کې د دې برید د عاملانو د موندلو او هغوی ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د چاودنې د ځینو قربانیانو کورنیو ازادۍ راډیو ته ویل چې په افغانستان کې پر شیعهګانو د ژوند کړۍ تنګه شوې او د پیښې د یو قربانی د کورنۍ یو غړي د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د شیعهګانو امنیت خوندي کړي. خو آیا طالبان دا توان لري چې د داعش ډلې هغه غړي محکمې ته راکاږي چې دا حمله یې تنظیم کړې وه؟ ملګرو ملتونو څه کم 2 میاشتې مخکې په یو راپور کې وویل چې اوسمهال په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغو د کورنیو د غړو شمیر له 4000 تر 6000 پورې کسانو ته رسیږي. آیا طالبان هغه پوځي او استخباراتي توان لري چې د دې افراطي ډلې د زرګونو غړو د تروریستي فعالیتونو مخه ونیسي؟ د دې او نورو پښتنو په اړه نن په 15 دقیقې پروګرام کې بحث کوو. د دې بحث کوربه ز احمد تکلیم طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي د امنیتی او سیاسي چارو شنونکي د برلین د امنیتی پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر له جرمنی او د چارو شنونکي محمد یوسف امین زادزای له کابل په بحث کې را سره دي چې دوړو خغلو ته خرغلاست وایم او مننه ترې کوم چې په بحث کې برخه واخسته اتمر صاحب لومړی تاسو ترازو د داعش ډلې شمیر چې مخکې هم ما په سریزا کې یاد ک او ملګرو ملتونو خبر ورکړی یعنی د څلورو او شپږ زرو ترمنز غړي لري په افغانستان کې دا ارقام څومره دقیق دي
یقینا دغه ارقام او ساحه په رسنیو کې راغلی د څلور زنه تر شپږ زره پورې لیکن دا داسې نه دی چې ډیر دقیق دي دا تخمینی ارقام دي ولې یو شی باندې چې موږ به پوه شو هغه دا دی چې یو تعداد همدغه ډلې په افغانستان کې د پخوانه هم موجودې وي حتی د جمهوریت په وخت کې همدغه ډلې د مغه وخت د حکومت لپاره یو چیلنج و یو تهدید و مخصوصا دغه ډلې په شمال کې په ځینو کوهستاني سیمو کې ځای په ځای شوي ول
په فعال ډول اتمر صاحب که په غیر فعال ډول
نه فعال خو موږ ویلی نشو ځکه دغه شپږ زره د دوی د کورنۍ سره تخمین شوی فعال شاید ډېر کم یا هغه جنګیالي به وي لیکن دا چې دا ډلې د کوم ځای نه راغلي دي او څنګه راغلي دي په دې باندې بحث ته ډېر ضرورت دی خو په لنډو کې زه تاسو ته عرض کوم دا هغه داعش نه دی کوم چې د عراق او شام ځینې باید چې دوی راغلي دا هغه داعش دی چې پاکستان په دغه قبایلي سیمو کې د هغه ډلو افراطي ډلو ځینې جوړ کړ او دا زما او ستا بیخی په یادیږي چې دغه ډلې چې په پاکستان کې جوړې شوې او دوی بیعت ورته وکړ دغه هملته په رسنیو کې هم راغله ډېری د دې د همدغه ترهګرو ډلې غړي دي چې دوی سره یو ځای شوي دي اوس د داعش په نوم دوی چون په افغانستان کې دوی عملیات کوي نوم یې ورته شاخه خراسانی ښایي که نه دا داسې یو شی نه دی چې موږ وایو چې دا الهام اخیسته یا مستقیم د هغه داعش چې په سوریه او شام کې و د هغه ځینه دوی راغلي صحیح دی چې دوی سره به ځینې عرب جنګیالي هم مل وي لیکن د دوی اجندا او داعیه کاملا فرق لري
د منځنۍ آسیا او د تاجکستان څومره افراطي کسان په دې ډله کې چې همدا د داعش خراسان څنګه بلل کیږي شته یا غړیتوب پکې لري
دا خو یو لوی تشویش دی دغه انصار الله چې ورته ویل کیږي ترکستان شرقي او دغه نورې ډلې دي دا پخوا هم وې یعنی د جمهوریت په وخت کې وي اوس هم شته دي د دوی یو تعداد خو حتی طالبانو باندې چې ډېر انتقاد هم کېږي چې تاسو دغه ډلې ساتلي دي طالبان داسې وایي چې د طالبانو تعود دا دی چې هېڅ ډلې ته به دوی اجازه نه ورکوي چې ګاونډي هېوادونه یا بل کوم بل هېواد دوی وګواښي یعنې دا تقریبا تر یو اندازې پورې د دوی تر حاکمیت لاندې اوس شتون لري او یعنی په مختلفو ځایونو کې دوشته دي او د منځنۍ آسیا هېوادونو ډېری تشویش همدغه دی چې داسې نه شي چې دغه ډلې منځنۍ آسیا هېوادونو ته واوړي هلته مشکلات جوړ
کړي اتمر صاحب څو کاله مخکې زما یادېږي چې له تاجکستان نه د زرګونو کسانو د تلو خبرونه وو په رسنیو کې چې عراق ته تللی دي او سوریه ته تللی دي او هلته په جګړو کې برخه اخیسته البته له ازبکستان او نورو هیوادونو څخه هم دا خبرونه وو چې په سوریه او عراق کې د داعش ډلې له جنګیالیو سره دغه افراطي وسلول چې په خپلو هیوادونو کې نور ځای نه لري او د تروریستانو په نامه مشهور شوي دي دوی هلته تللي وو هغه داعش او دغه داعش چې په افغانستان کې فعال دی د خراسان په نامه د دوی دا غړي سره جلا دي بیل دي هغه پاتې شول الته په عراق او سوریه کې مړه شول ژوند دي سوال دا دی چې دغه حمله چې په افغانستان کې کیږي په دې کې دغه بهرني جنگیالي څومره رول لري
ګوري په عراق او سوریه کې چې وو هغه داعش نه ډیری داوطلبان یو خو افراطی عربانو بل د اروپانه ډیر کسانو هلته او د نړۍ د هر هیواد نه د ډیرو هیوادونو هلته کسان د جنګ دپاره دوی ورتلل. د هغوی اجنډا د امریکا پر ضد و د هغوی اجنډا د هغه عراق او سوریه د حکومتونو د نظامونو پر ضد و. اولته مذهبي جګړه وه، یعنی تقریبا مذهبي رنګ یې درلوده، لیکن دغه چې داعش خراسان ورته وایي، یعنی د خراسان دغه حوزه د خراسان د دوی مطلب دی، په دې کې یقینا چې هغه جنګیالي چې حتی د شوروي د یرغل په وخت کې په افغانستان کې د منځني آسیا ځینې اسلام پاله جنګیالي دوی په پاکستان کې و، دوی هلته شتون درلود. بیا کله چې په تاجکستان کې دا داخلي جګړه پیل شو، یو تعداد دې هم په افغانستان کې و، یو تعداد دې بیرته لاړل په تاجکستان کې. کله چې دوی دغه مصالحې ملي راغی، نو دوی بیرته خپل وطن ته ورستانه شول. لیکن یو تعداد دې عربي هیوادونو کې هم و، پاکستان کې هم و، په پاکستان کې ډیر وخت دوی تیر کړی، دغه مختلفو ګروپونو سره دوی همکاري درلودلی، او حتی چې چینایان په پاکستان کې ول، تاجکان ول، ازبکان ول، ایغوران ول، چې تر اوسه پورې دوی همدلته په سیمه کې په اصطلاح موجود دي.
مننه ذاتی صاحب، ستړي مشئ. طالبان وایي چې د داعش ډلې جرړې ایستلې، چې هغه البته همدغه د داعش ډلې خراسان څنګه یادوي. څومره طالبان په خپلو دغو عملیاتو کې توانېدلی دي چې داعش ډله کمزوري کړي، او یا لکه دوی چې وایي په رښتیا یې جرړې وباسي؟
مننه. په دا کې شک نشته چې طالبان د داعش پر وړاندې جدي اقدامات پیل کړي دي. د دوی د اداده دلته ډېر کسان د منځه وړي دي، او د خارجي رسنیو مثلا د امریکا له طرفه هم داسې ارقام وړاندې شول، مسایل وړاندې شول چې د داعش ډلې مشران د افغانستان نه وتلي دي. امریکا ته معلوم ده چې داعش مشران وتلي دي، او ارقام هم ښیي چې 4000 نه تر 6000 پورې دي. نو دا ښیي چې په دغه مسایلو کې نړیوال یا د سیمې هیوادونه هم ملوث دي، یعنی ګډې مفادات، ګډې ستراتیژیګانې او دغه مخته وړي.
ځاځی صاحب وبخښئ، که لکه څنګه چې تاسو ویلي، طالبان ادعا کوي چې دومره کسان له منځه وړي دي، او متحدو ایالاتونو یا لویدیځو چارواکو ملګرو ملتونو هم تایید کړی دي دوی دا خبره چې داعش ډلې مشران له افغانستان وتلي. نو بیا دا ډله څنګه کولای شي چې په هغه ځای کې چې زړه یې غواړي دا ډول حمله وکړي؟
ګوري، وخت چې اختلافات مذهبي موجود وي، یعنی دا علائم دي، خامخا دا جګړه به وي.
مذهبي اختلافات به د چا چا ترمنځ؟
د دې اسلام پالو د خپل مثال د مختلف مذاهب چې جوړ شوی دي، مختلف ډلې، مختلف مدارس، یا وایي چې دا فرض د بل، وایي چې دا سنت د بل، څوک وایي چې دا د شای د بل، څوک د شای د، یعنی اختلاف موجود ده په بعضو مسایلو دیني کې. دا مخامخه جګړه وی د دې د دین واضح نه ده، بل دا چې الله مې یو دی، قران مې یو دی، پیغمبر مې یو دی، لیکن دا اختلافات خو انسانانو را پیدا کړی دي په ډلو ټپلو. حتی خدای پاک قرآن کې وایي چې تاسو په ډلو ټپلو په ګروها ګرو متبدلی کې، او د اسلام دین په ورسه نظام ټینګ کې. پس بنا دا ده چې دا اختلافات انسانانو منځ ته راوستي دي، او دا ډیره یو تنظیم شوې مسله ده چې زه فکر کوم دغه کې بهرني او سیمه ییز هیوادونه هم ښکیل دي. او دا هغه ملکو کې چې هغه د دانش سطح او د لوستو سطح چې هغه د دین نه بې خبره دي، او لیک لوست نه شي زده کولی یا یې نه دی زده کړی، دغه خو نه ډېره زیاته استفاده کېږي. فقط ځان سپین کالي وغونده، پچکی ووایه، ږیره اوږده پرېږده، کلو باندې کې چې بازګرو شپانه او بیسواله خل دی یو یو څوټری بلبل څوټری بلبل څوټوي
ام د سی ډول فعالیتونه چې تاسو یادونه کوي د اوس د افغانستان په کلیو باندو کې شته، یعنی داعش ډله ګرځي په کلیو باندو کې ل ځوانانو نه خلک راټولوي خپل ډلې ته جذبوي.
یعنی ګوره څو عوامل دي، یو اختلافات می ما وخل چې مذهبي اختلافات دي چې مذاهب راجو کړی دي، دوه مسله چې آل ایغه یو وخت کې فقر دي او اقتصادي ستونزې وي، دغه دوهمه مسله او نالوستي بي خبره خلق د دې څلورم مسایل دي. او بل دا چې یو سازمان فعالیت کوي چې هغه وایي چې مونږ خراسان غواړو، خراسان بزرگ. وره دغه ټول عوامل او د نړیوالو د سیمیزي وادو هغه په اصطلاح چې دوی وایي چې ګګي د ټول یو ځای کیږي، بل اخره دغه سي حالت جوړیږي چې د دې تنظیم د خو تجهیز غواړي، د خو اکمالات غواړي، د خو مادي مرستې غواړي. یعنی یو څوک افغان یا دی مسلمان د توانمندی نه لري، دا یو سازمانونه دي چې ایجاد شوي دي او بل اخره غواړي چې دغه د اسلام دین سره اصلا هیڅ تعلق نه لري.
بله ځاځي صاحب، طالبان پر ټول افغانستان واکمن دي، په دې کې شک نشته چې پر افغانستان واکمن هم دي، څنګه نشي کولای چې د دې ډلې فعالیتونه ونیسي مخه ونیسي؟
څو مسائل په امنیت لپاره برخه کې په یو کې ډیر زیات مهم دي. یو دا د حاکم یعنی حکومتونه دولتونه د خلکو حقوق ورکي، خلکو ته درناوی ورکي، هغه که مذهبي مسائل لري که اقتصادي مسائل لري د دوی ته اجازه ورکي او هغه ته درناوی ورکي او حقوق ورکړل شي او خلک تنظیم کړي. نه حکومت داسې نه ده چې مثلا کار ورته باید ته پیدا کړي، مصروفیت باید ته ورته پیدا کړي، د ډوډۍ نه باید ته خبر اوسې، د تحصیل نه باید ته خبر اوسې. یعنی ټول دولت حکومت هم دغې ته وایي، دغه کې چې سالانګاري کېږي مثلا قانون باید موجود وي، عدالت په بنا باید دلته حکمراني وشي، قوانین تسجیل وي. اندا چې اوس مثال زه شریعت وایم که نه، دا مدون یو کتاب باید موجود وي چې شریعت ته مثلا ما لوست نه ده کړی، زه باید اوس قرآن عظیم شان الله ما ته رالېږلی ده او زه یې لولم، زه یې لولم. مګم شریعت چې ده د قرآن نه اخیستل شوی دی، لیکن کوم اندغه عالمان ما ته کوم کتاب نه دی جوړ کړی شرعي چې زه ولولم، یعنی شرعي نظام چیشته وي او شریعت چیشته وي. دغه ستونزې دي چې بالاخره نامنی پیدا کوي او د دین خارجي استخبارات هغه نړۍ چې غواړي چې تسخیر کړي بل هیواد، دغه نه سو استفاده کوي.
ډېره زیاته مننه اکبر صاحب. بیا تاسو تر ځمه د طالبانو لپاره اصولا باید د ډول تروریستي حملو مخنیوای باید ډیر اسانه وي، ځکه چې د دې ډول حملو په طبیعت باندې په سرنګوالي په سرچینو او امکاناتو یې طالبان ډیر ښه پویږي. دوی تقریبا 15-14 کاله د همدې ډول حملو په وسیله باندې په افغانستان کې د پخوانی حکومت لپاره او د امریکایانو لپاره لانجه جوړه کړې و. دا دوی به خبره شوی د تروریستي ډلو تاکتیکونه بدل شوی دي ک د دوی استخبارات کمزوري دي، یعنی اصولا باید د دوی لپاره د دې حملو مخنیوي اسانه وي، ولې نه دی؟
یقینا زه هم په همدې باورم چې دوی کافی تجربه لري او دوی کافی شناخت لري د دوی ډلو نه، ځکه دوی یو وخت کې یو ځای سره همکاري کړی، یو ځای سره کار کړی، د دوی مشران تګ راتګ. که د دوی تاریخ تاسې وګورئ، د دغه اسلام پالو ډلو دا ټول سره په نهایت کې دوی ډیر نږدې پاتې شوي دي. او زما باور هم داسې دی چې دغه ډلې، اسلام پالې ډلې مخصوصا چې دي، دا د لویو استخباراتو پروژې دي. زه په دې باورم چې دغه مذهبي جنجالونه نه دي، دا سیاسي دي. دې ته مذهبي رنګ ورکول کېږي، د مذهب په قالب کې دغه رقابتونه پلي کېږي او دوی بیا خپل اوږدمهاله هغه لوی لوی اهداف ته ځان رسوي. اوس که د دوی دغه سیر د حرکت وګورئ، که تاسې د منځني آسیا نه، د منځني ختیځ نه واخلئ، مثلا د دغه په وسیله عراق ویجاړ شو، سوریه ویجاړ شو، لیبیا ویجاړ شو، یمن کې اوس هم جګړه دی، افغانستان کې دغه موږ او تاسې خپله د دې شاهدان یو، او همدغسې اوس روان دی په منځنی آسیا پسې او یا شاید هم نورو هیوادونو پسې، او د دغه هیوادونو تشویش هم همدغه دی چې دلته اوس اس کتا سے دس فکر کوئی چیخ پل اپا افغانستان کے منگا خو اس اختلاف نہ لرو، یعنی پا مذہب کیم اختلاف نہ لرو، کہ آغا شویہ دا و کہ سنی دا دلتا پا صلحا و کلونو دی یوزای خوا پا خوال کا ورونا سارا اسی دیلی دی، لیکن سنگا بیادغا یو ڈالا زانت اجازہ ورکی چی یو بل مذہبی ڈالا یا مذہبی فکر یا زمان شویہ ورونا دا هدف ونیسی، او دا یوازې په دغه بغلان جماعت کې نه دی، بلکې که تاسې وګورئ دا د تیرو لسو پنځلس کلونو را په دیخوا په دوی باندې بریدونه کیږي او دوی هدف ګرځول کیږي، لیکن په مجموع کې دغه سیاسي موخې دي نه مذهبي، چې موږ داسې وایو چې دا د مذهب پر بنیاد باندې دغه جګړه روانه ده.
بله مننه. ځاځای صاحب فکر کوي چې په دا دوه کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن وو، د داعش ډلې خپلو تاکتیکونو ته دومره بدلون ورکړی چې طالبان نشي کولای دوی پیدا کی او د حملو مخه ونیسي؟
ګوره دا خپل د سړي څنګه په کلو باندو کې تاسو اوسېږي، ما مخکې هر ځو کړلو چې یو خو تمویل کوونکی لري، اداره چی لري چې هغه په بهر کې دي،
په بهر کې تاسو مطلب څوک دی وبخې کله په جزئیات سره وای؟
په بهر کې تاسو د 45 کلنې جګړې موضوع کا تاسو دقیق وڅېړئ، مثلا د شوروویانو د اشغال پر وړاندې یو پلمه د خلکو ته پیدا شوه چې د ټولو وادونو هلته لکه مخکې اتمان ته بویلي خپل اعتراف پاکستان هم کوي چې ډېر زره وسلوال راوړل، دا ډېر زره بیرته خپل کورو ته لاړ نه لړل، دا وسلوال بچي وزګول، دا وسلوال ته تابعیتونه ورکړل شول، دا وسلوال په نوم د دې چې ما جهاد کړی دی پاتې شول، دا نو دغونه بلاخره دغسې بلاګانې جوړې شوې.
اوس که د تاکتیک مسلې ته راشي وبخې چې دا امکان لري چې ډېر ډلو
اینا نامغه تاکتیک چې په 1950 کالو کې په افغانستان کې د افغانستان د ورانولو او د افغانانو وژلو په خاطر استفاده شوه، دا هیڅ هم استفاده کی
او 1950 کالو نو کې د مجاهدینو جګړې ته کوګورې د خلق دیموکراتیک ګوند د حکومت پر ضد، نو هغه وخت خدای انتحاري حمله نه وي، مګر اوس انتحاري حمله باب شوې دي.
ګوره اوس خو دنیا تسلیحات ډېر پرمختګ کړی ده، کوم پرمختګونه چې هغه کړی دي دوی هم دغه پرمختګ کړی دی چې انتحاري حملې باید وشي او ځان وژنې باید وشي. دا یعنی د دښمن څنګه د منځه زوی سم فکر دی، خو دښمن کتاب ورته کوي.
بله مننه. اتمر صاحب، ایران څومره په دې حملو کې هدف دی؟ یعنی څومره د تروریستي ډلې چې ویل کېږي د سنی اسلام هغه افراطی بڼه دوی وړاندې کوي یا استازولي کوي، غواړي چې ایرانی اهداف په نښه کړي؟
یقینا زه په دې باور یم چې د دوی فکر دا چې کله موږ داعش وایو، د دوی فکر هغه سلفي فکر دی، ډېر سخت دریځ دی، توند دی، او دوی داسې فکر کوي یا داسې تظاهر کوي چې دوی اغه اصلي دی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دی وخت اغه اسلام غواړي، او د مخ پر بنیاد باندې دوی سازش نه کوي اغه فکرونه سره چې دوی فکر سره مخالفي، یعنی دوی فکر سلفي فکر دی، او سلفي فکر په سعودي عربستان کې او د عربي هیوادونو په ځینو هیوادونو کې هغه فکر دی، او ډیری دغه چې مرستې او امکانات ورته برابرېږي دا همغه سیاسي رقابت د عربو او د ایران ترمنځ موجود دی چې په هغه بنیاد باندې دوی هغه مذهبي رنگ ورته ورکوي، لیکن د دوی اهداف سیاسي دي. یقینا چې ایران د دغه نه ډار لري چې داعش په افغانستان کې پیاوړی نشي او ایران ته خطر متوجه نه کړي، او همدغه اوس د یهودو او د حماس جګړه چې تاسو وګورئ، د دې رنگ ډیر رنگ کوشش داده چې مذهبي رنگ ورته ورکړي.
ډیره زیاته مننه. فقط دوه دقیقې د پروګرام تر پایه پورې لرو. ځاځی صاحب، که لومړی تاسو راته ووایاست چې د طالبانو حکومت باید څه وکړي د دې لپاره چې د دې حملو مخه ونیسي له یوې دقیقې نه په کم وخت کې.
ګورې، نه تنه د طالبانو حکومت دغه اووه پنځوس ملک اسلامي چې لرو، دا د ټولو مسلمانانو دنده او مکلفیت ده چې کینی او دغه ته لاره پیدا کړي. مثلا زه تاسو ته یو مثال درکوم، دوی هر یو شریعت ادا کوي، هر عالم جکشي شریعت ادا کوي، د شریعت مدون کتاب چیرته ده؟ ولې دوی نه دي توانېدلي تر څو چې یو کس ته یو ماشوم چې قرآن لولي شریع کتاب هم وي چې دغه ته شریعت وایي؟ ولې نه دي توانېدلي؟ مثلا ولې نه دي توانېدلي چې اووه پنځوس اسلامي ملکونه واضح دریز ولري په هر دغه لویه ستونزه دا ده چې که دا حل نه شي، زه فکر کوم چې جګړه به دوام لري او د دې نه به همغه خارجي استخبارات لکه تا چار چې راتلل، لکه امریکایان چې د جوران خان نه یې خواته راتلل.
اتمر صاحب، تاسو لطفا له یوې دقیقې نه کم وخت لرو.
زما غوښتنه دا ده چې طالبان دې جدي دې ته پاملرنه وکړي او د دې مخنیوی دې وکړي. بل خبره چې زه غواړم طالبانو ته ووایم دا ده چې دوی دې خلکو ته دغه پوهاوی ورکړي، د ذهني له لحاظه دوی دې باید کار وکړي خلکو سره چې داعش څه رقم او مفکوره ده، دا څومره د اسلام سره مغایرت لري، یا د دوی فکر څومره اوسني وضع سره اختلاف لري، او دا دې باید خلکو ته دغه پوهاوی طالبان ورکړي او د دې مخه دې ونیسي.
ډیره زیاته مننه. د خبرونې میلمانه و محمد اسحاق اتمر، د سیاسي چارو شنونکی، او محمد یوسف امین ځاځی، د سیاسي چارو شنونکی له کابله، له تاسو هم مننه چې د خبرونه مو تر پایه واورېده.
هر څه بهر شي نهر ژوندنا، به مسافرو بیا دی ژوندن. هر څه بهر شي نهر ژوندنا، هر وطن به مسافرو بیا دی ژوندن. پگیڑو خاستا لکچ پیغلا، پگیڑو خاستا آصف و خلقو ششکاری جی وطن، وطن بے مسافرو بیا دی ژوندن. هر څه بهر شي نهر ژوندن، هو وطن بے مسافرو بیا دی ژوندن.